رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغه ریپورټونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې وایي د یوکرین په ختیځ کې د مالیزیا د یوې الوتکې د راغورځېدو له ځای نه مړي او د الوتکې ټوټې وړل شوي دي. د غزې په تړانګه کې د حماس د جنګیالو او اسرائیلو د پوځ ترمنځ خونړۍ جګړې روانې دي، او پاکستاني چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د بې پیلوټه امریکایي الوتکې په برید کې 11 کسان وژل شوي دي. قدر منو اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د یکشنبه ورځ ده او د 2014 میلادي کال د جولای 6مه ده. نن سهار به د امریکا غږ آشنا رادیو په دوهمه نیم ساعت خبرونه کې د دې ساعت وروستي خبرونه، د افغانستان او نړۍ د مهمو پیښو په باب تازه رپورټونه او د مطبوعاتو تبصرې واورئ. خو لومړی به طاهر اڅکزی درته خبرونه واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل دی چې امریکا له دې کبله سخت اندېښمنه ده چې د مالیزیا د راغورځول شوي الوتکې د وژل شوو سپرلیو د مړو ټوټې او د الوتکې ټوټې پارچې د هغه ځای څخه راټول شوي دي چې دغه الوتکه په ختیځ یوکرین کې راولوېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کیری پرون د شنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره په تلیفون کې خبرې وکړې. هغه لاوروف ته وویل چې د لدې کبله هم اندېښمن دي چې اروپایي تحقیقونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د پیښې ځای ته ورسي. ښاغلی کیری د روسیې څخه یو ځل بیا وغوښتل چې په ختیځ یوکرین کې د روسیې طرفدارو بیلتون غوښتونکو ته دې د وسلو او جنګیالیو د بهیرونو د مخنیوي لپاره عاجل اقدامات وکړي. د روسیې د انفاکس خبري اجانس وایي چې لاوروف موافقه وکړه چې ټول فزیکی شواهد به چې د الوتکې د ثبت د تور بکس اله به هم پکې شامل وي تحقیقونکو ته وسپارل سي. د هالند صدر اعظم مارک رات ویلي دي چې د پرون د شنبې په ورځ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په تلیفون کې ډیر سخت خبرې کړي او ورته ویلي دي چې د یوکرین په بیلتون غوښتونکو باندې دي فشار زیات کړي چې هغوی په یوکرین کې د مالیزیا د راغورځول شوي الوتکې د تحقیقاتو سره مرسته وکړي. ښاغلی رات ویل چې د ښاغلی پوتین ته وویل چې ته باید نړۍ ته هغه څه وښایې چې د مرستې کولو نیت یې کړی دی. د راغورځول شوي الوتکې د 298 پرلیو او عملیې د غړو تر نیمایي زیاتې هالندیانو. ښاغلی رات وویل چې د هغو تصویرونو په لیدو سره ټکان وخوړ چې یاغیان د وژل شوو خلکو شیان راغونډوي او د پیښې د ځای په شاوخوا کې ګرځي راګرځي. د یوکرین جمهور رئیس پیټر پاراشینکو چارواکو ته د دې تضمین ورکړ چې د یوکرین حکومت به د امکان تر حده هر څه وکړي چې د نړیوال ملکي هوایي چلند سازمان تر مشرۍ لاندې شفاف او څرګند تحقیقات وکړي. له بلې خوا روسیه په دغې الوتکې باندې په حمله کې د لاس درلودلو څخه انکار کړی او موافقه کړې ده چې نړیوالو تحقیقاتو ته ضرورت دی. توقع کیږي د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن د یکشنبه په ورځ د منځني ختیځ ته سفر وکړي چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ پیوستون وشي او هغه لارې چارې ولټوي چې د دوغو دواړو ترمنځ شخړې او جګړې ختم کړي. ملګرو ملتونو وایي چې ښاغلی بان به اول په دوها کې تمسي او د هغه ځای څخه به کویت، قاهرې، بیت المقدس، رام الله او عمان ته سفرونه وکړي. د اسرائیل عسکر ویل دي چې دوی د غزې سره په سرحد کې د تونلي حمله مخنیوي کړي او څه د پاسه 12 تونلونه چې اسرائیل ته غزېدلي کشف کړي دي. او له بلې خوا د فلسطین د طبي چارو کارکونکو ویل چې د اسرائیل په نورو هوایي حملو او د توپونو په ډزو کې 25 فلسطینیان وژل شوي دي. فلسطین چارواکو پرون د شنبه په ورځ ویل چې د جولای د 8 نیټه راورسته چې اسرائیل په غزې باندې هوایي حمله زیاتې کړي دي ټول 325 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. اسرائیل دا حمله د دې لپاره پیل کړی دي چې په اسرائیل باندې د حماس لخوا د راکټونو حمله بند کړي. اسرائیل چارواکو ویل چې یو راکټ چې د غزې څخه پرون د شنبه په ورځ ورسه وي د اسرائیل د دیمونا په جنوبي ښار کې یو اسرائیلی وژلې دي. هغه دوه هم اسرائیلی دي چې په دې وروستیو جګړو کې وژل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.5
رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته دوام ورکو. په فرانسې کې په زرګونو خلکو هغه بندیز مات کړ چې حکومت په غزه کې د اسرایلو د ځمکنیو حملو په خلاف مظاهرو باندې لګولي وو او د فلسطین په طرفداري لارو کوڅو ته راووتل. هغوی په پاریس او د فرانسې په نورو ښارونو کې مظاهرې وکړې. په پاریس کې پولیسو په مظاهرچیانو باندې چې زیاتره یې د فلسطین بیرغونه ورسره راخیستي وو اوښکې بهونکي ګاز استعمال کړ. دغو مظاهرچیانو شعارونه ورکول چې موږ ټول فلسطینیان یو. د فرانسې مقاماتو د مظاهرې د حقیقت په ډیرو شهرونو کې لدې کبله منه کړې دي چې تیر اونۍ د تورته مظاهرې په شخړو او جګړو بدل شوې او مظاهرچیانو په دوو کنيساګانو باندې حمله وکړې. فرانسې په اروپا کې داسې هیواد دی چې تر ټولو زیات مسلمانان او يهودان پکې اوسېږي او دا ویره ده چې د دوو دوو ډلو ترمنځ شخړې او جګړې پیښ نشي. په دې وروستیو ورځو کې په برتانیا، یونان، بلجیم او جرمني کې هم په غزې باندې د اسرایلو د تعرضي حملو له کبله مظاهرې سوي دي. د پاکستان امنیتي چارواکو ویلي چې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې یو لس یاغیان وژل سوي دي. چارواکو پرون د شنبې په ورځ ویل چې دوه توغندي د شمالي وزیرستان د تخیلو په سیمه کې په یو کور باندې ولوېدل. په شمالي وزیرستان کې د ځایي او خارجي اغانو چې په افغانستان کې د امریکا او د ناتو په قوا باندې حمله کوي مورچلونه دي. همدا د بی پیلوټ الوتکو حمله د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د جنجالونو او تاوتریخوالي یو جدي منبع ده. د پاکستان حکومت د حمله د خپل خاوري په حاکمیت باندې تیری بولي. په سوریه کې فعالین ویل چې حکومتي قواو د غاز تولید د یوې سیمې د نیولو لپاره په اسلامي اغانو باندې متقابل حمله کړې ده. په دې جګړه کې چې درې ورځې روانه ده د وژل سوو کسانو شمیر 310 تنو ته رسیدلی دی. په برتانیا کې ډیره د سوریې د ابزرویټری په نامه د بشري حقوقو مؤسسې پروند شنبې په ورځ ویلي چې دا جګړه چې د هومس په مرکزی ولایت کې روانه ده د حکومتي قواو او هغې ډلې ترمنځ چې ځان اسلامي دولت بولي لوی خونړۍ جګړه ده او د هغه وخت راهیسې چې څه د پاسه درې کاله مخکې د سوریې پاسون شروع شوی دی تر ټولو سخته جګړه ده. د اسلامي دولت د لی د غاز تولید د غسیمه د پنځشنبې په ورځ ونیوله. حکومتي قواو د جمعې په ورځ متقابل حمله وکړه او د شنبې تر ورځې پورې د هغې ځینې برخې بیرته نیولې دي. ابزرویټری ویل چې یاغیانو په دې جګړه کې 200 تنه عسکر، محافظان او نور کارکونکي وژلې دي او له بلې خوا لږ تر لږه 30 تنه یاغیان وژل شوي او 10 تنه د جګړې د سیمې څخه تښتېدلي دي. دا سخت ده چې دغه راپورټ سمدستي تایید کړای شي. د مصر امنیتي چارواکو ویل چې وسلوالو کسانو چې لاسي بمونه ورسره او د لیبیا سره سرحد نږدې 40 تنه سرحدي محافظان وژلې دي. چارواکو وویل چې د حمله پرون د شنبې په ورځ د وادي الجديد په سرحدي سیمه کې د سرحدي محافظانو په یوې تانې باندې سوي ده. د مصر دولتي خبري اجانس مینا وویل چې په حمله کوونکو کې هم 3 تنه وژل شوي دي. د یته ورته یو حمله څو میاشتې مخکې هم سوي و چې 15 تنه سرحدي محافظان پکې وژل شوي وو. د مصر چارواکو پرله پسې خبرداري ورکړې دي چې هغه شخړې او جګړې چې په لیبیا کې پیښیږي هغه مصر ته هم راخبریږي. وروسته له هغه چې په 2011 کال کې په کورنۍ جګړه کې د لیبیا د اوږدې مودې مشر معمر قذافي راوپرځول سو هغه هیواد د شخړو او جګړو سره مخامخ شوی دی او د پخوانیو یاغیانو سیالي لیواګانی یو د بل سره په جګړو اخته دي او د سیاسي او اقتصادي واک اختیار د ترلاسه کولو لپاره سره جنګیږي. قاچاقونکي عموما د لیبیا او سودان د سرحدونو څخه مصر ته چې اسلامي یاغیان د حملو سره مخامخ دي وسلې تیروي. په بغداد کې د بمونو یو ډېر سخت چاودنې سوي لرسته پولیس کاسې وژلې دي. دا د تیر میاشتې را په دې خوا چې اسلامي یاغیانو د موصل ښار ونیو د هغې هیواد په پایتخت کې تر ټولو سختې حملې دي چې کیږي. یوه لویه مرګانی حمله پرون د شنبې په ورځ د بغداد په جنوب کې د شایګانو په سیمه کې د پولیسو د تلاشۍ په یوې پوستې باندې سوي ده. تحقیقونکو وویل چې په دې پوستې باندې یوه ځانمرګه د موټر بم چاودنه وکړه لږ تر لږه 9 کسې ووژل. وروسته په ښار کې په یوه ساعت کې د بمونو نورې 3 چاودنې وسوې او لږ تر لږه 15 کس پکې ووژل شول او څلورمه چاودنه د ورځې په آخر کې وسوه. سمدستي چاسنه دی ویلي چې د حملې چا کړی دی. د عراق حکومت د بغداد د ساتنې او حفاظت لپاره وروسته له هغه خپلې هلې ځلې زیاتې کړې دي چې د عراق د اسلامي دولت او شام په نامه ډلې د موصل ښار ونیو او وروسته په هغه هیواد کې نورې سیمې هم ونیولې. د حالات څارونکي او کارپوهان وایي چې بغداد چې د عراق په مرکزی سیمه کې دی د یاغیانو لخوا د سمدستي خطر سره نه دی مخامخ. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو
د امریکا غږ واشنگتن نم د نړۍ خبرونه واوریدل. پاکستانی چارواکی وایي چې د امریکا ایوی بی پیلوټ الوتکه د پاکستان په قبایلی علاقه شمالي وزیرستان کې د لسونه زیات وسلوال سړي وژلې دي. په دغه سیمه کې د پاکستان پوځ د طالبانو او خارجي جنگیالو په خلاف عملیات کوي. د امریکا غږ لپاره خبریال ایاز ګل د اسلام آباد نیو رپورټ را لیږلی دی چې زموږ همکار خلیل خان به درته واوري.
د استخباراتو ملي چارواکي وایي چې دغه برید د تخیلو په سیمه کې سروختي سوی دي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې په یو کور باندې څو تغندۍ ورکړل. ویل کېږي چې په مړو کې زیاتره پاکستانی طالبان او د هغوی ازبک ملګري شامل دي. د راپورونو له مخې د جون د میاشتې د نیمایي راسې پرله پسې بریدونو په شمالي وزیرستان کې د 500 په شاوخوا کې وسلوال کسان وژلي دي او له هغه وخت را وروسته د پاکستان پوځ د ځایي او د بارانیو یاغیانو پر ضد په دغه غرنۍ سیمه کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. په اسلام آباد کې چارواکي وایي تر اوسه په دغو پوځي عملیاتو کې شاوخوا 1500 وسلوال کسان او د پاکستان د پوځ په لسګونو سرتیري هم وژل شوي دي. په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو قمندان جنرال جوزف ډینفورډ کانګرس ته د پنجشنبې پر ورځ وویل چې دی د پاکستان د پوځ لخوا په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو د اغیزمنتیا په اړه ملحوظات لري. هغه وویل
We've had some success against the Pakistani Taliban and the IMU in North Waziristan from the best that we can tell.
د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو او د ازبکستان د اسلامي غورزنګ پر ضد څه بریاوې ترلاسه کړې دي او دا هغه څه دي چې موږ پرې خبر یو. خو یقینا دوی د حقانی د شبکې او د نورو پر ضد چې موږ غواړو چې دوی پر ضد عملیات وکړي تر اوسه لا ډېر څه نه دي کړي، خو بیا هم د هغوی عملیاتو د حقانی په شبکې باندې څه اغېز کړی دي. هغه داسې چې دې شبکې غړي دې ته مجبور شوي دي چې د خپل پنازي مرانشاه د سیمې څخه ووزي. د امریکا چارواکي په دې باور لري چې دا کاني شبکه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره اړیکې لري او په افغانستان کې په ائتلافي ځواکونو باندې د ځینو خونړیو بریدونو مسؤله ده. جنرال ډینفورډ وویل د امریکا متحده ایالاتو په پاکستانی چارواکو باندې له ډېره وخت راهیسې ټینګار کړی دی چې په شمالي وزیرستان کې دا کاني د شبکې پر مرکزونو باندې پوځي عملیات وکړي. خو د پاکستان د پوز ویان تورن جنرال عاصم باجوا د امریکا ژغ سره په خبرو کې په دې ټینګار وکړ چې د شمالي وزیرستان په پوځي عملیاتو کې به هیڅ کوم تروریستي سازمان هلته پاتې نشي. هغه وویل
د میشن اف دیس اپریشن واز ټو الیمینیټ ټیررست اف آل هیو اینڈ کلر فرام نارث وزیرستان.
د دې پوځي عملیاتو ماموریت دا دی چې په شمالي وزیرستان کې میشت تروریستان چې د هر ځای وي او چې د هرې ډلې وي لمنځه یوړل سي، دغو پناه ځایونو تباه کړل سي او دغه سیمه په بشپړه توګه د حکومت تر ولکې لاندې راوستل سي چې دا ډاډه کړل سي چې بیا دغه تروریستان دې سیمې ته رانسي. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې ملکی کسانو ته ویلي وو چې مخکې له دې چې دوی ځمکني عملیات پیل کړي له سیمه څخه دی ووزي او په دې سره تقریبا 1 میلیون خلک دې ته مجبور شول چې سیمه پرېږدي او نږدې ښارونو ته پناه یوسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15 د انټرنیټ له لارې پښتو voa.com.
په داسې حال کې چې د غزې په تړنګ کې د اسرایلو پوځي یرغل دوام لري، په پاریس او یو شمېر نورو اروپایي ښارونو کې په لسګونو زرو خلکو د فلسطینیانو په ملاتړ مظاهرې کړې دي. له پاریس نه د امریکا خبریاله لیسا برانت په خپل رپورټ کې وایي سره له دې چې د فرانسې حکومت په مظاهرو باندې بندیزونه لګولي وو خو بیا هم ډېرو خلکو په احتجاجونو کې ګډون وکړ. دغه رپورټ برته زه سید سلیمان شاه ولولم. پورا یو هفته کېږي چې په مختلفو اروپایي ملکونو کې پر غزې باندې د اسرایلو د هوایي او ځمکنیو بریدونو په ضد او د فلسطینیانو په ملاتړ احتجاجونه روان دي. دا په پاریس کې د یوې مظاهرې صحنه ده چې د فلسطینیانو په طرفداری وشوه. که څه هم چې د فرانسې په یو شمېر نورو ښارونو کې هم سختې مظاهرې شوې دي خو تر ټولو غټې مظاهرې په پاریس کې وشوې. پولیسو اوښکې بهونکي ګاز استعمال کړ. تیر هفته مظاهره چیانو په پاریس کې د یهودو په څو سینګاګونو یا کنیسو باندې بریدونه وکړل. د ټولې اروپا په مقایسه په فرانسه کې تر ټولو زیات یهود او مسلمانان آباد دي. د فرانسې پولیسو په مظاهرو باندې بندیز لګولیو. د فرانسې حکومت دا ویلی لري چې په منځني ختیځ کې د یهودیانو او فلسطینیانو ترمنځ د تشدد او شخړو لمنه شاید فرانسې ته راوغځیږي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان خپل خارجه وزیر لوغان فابیوس سیمې ته لیږلی دی چې د روغې جوړې حل ځلې وکړي. د فرانسې پولیسو مظاهره کوونکو ته خبرداری ورکړی و چې جرمې به پرې ولګول شي او محبسونو ته به ولیږي، خو بیا هم په زرګونو خلک په داسې حال کې چې د فلسطین جنډې په لاسونو کې نیولې وې د اسرائیلو په ضد شعارونه ورکړل. د خلکو د غزې د اوسیدونکو سره خپل همدردي ښودله. تر ټولو غټه مظاهره د پاریس په شمال کې د بربریانو په ناحیه کې وشوه. څو سو پولیسانو یې سیل کاوه مګر مداخله ونه کړه. ځینو مظاهره کوونکو دا شعارونه ورکول چې اسرائیلیان قاتلان دي او موږ ټول فلسطینیان یو. کله چې یو شمېر مظاهره چیانو د اسرائیلو جنډې ته اور واچو نو نور مظاهره چیانو په لوړ آواز شعارونه ورکړل. د زینې په نوم یوه فرانسوي مېرمن چې نوې مسلمانه شوې ده امریکا غږ ته خپل احساسات داسې څرګند کړل. زما په شمول مسلمانان د اسرائیلو لخوا د فلسطین د خاورې د اشغال مخالفت کوي او هم د دې مخالفت کوي چې اسرائیل پړه او ملامتیا د نورو په غاړه اچوي. یو بل فرانسوي ځوان چې خپل نوم یې مکس وښوده امریکا غږ ته وویل چې د فرانسې موجوده سوشالیست حکومت په غزه کې د روان تشدد ذمواري په غاړه لري.
We'd like to march because the French government seems to take part in this conflict and is clearly on the side of Israel.
زکه احتجاجونه کو چې زموږ حکومت د فلسطین په شخړه کې کاکل دی او حکومت خو په هیګي چې د فرانسې اولس یې سره نه مني، خو به هم په ښکارا ډول د فرانسې سیاسي مشران د اسرائیلو ملاتړ کوي. د فرانسې په نورو خلونو کې د مظاهرو یوه صحنه وه. په پرونیو مظاهرو کې په منځني ختیځ کې د سولې لپاره د فرانسوي یهودو د فدراسیون غړو هم ګډون کړی و. د دغې اتحادیې رئیس ریچر واګن امریکا غږ ته وویل:
I imagine there are all kinds of elements in this demonstration.
زه ګومان کوم چې د مختلفو نظریاتو خلک دلته راټول شوي دي. زموږ سازمان د فرانسې د یهودو استازي توپ کوي، خو موږ د سولې ملاتړ کوو او واړو چې په منځني ختیځ کې شخړې او جنګونه پای ته ورسیږي سوله راشي. پر غزه باندې د اسرائیلو د هوایی او ځمکنیو عملیاتو په دوران کې ډېر زیات ملکي وګړي وژل شوي دي، نو له همدې امله دا وار د اسرائیلو په خلاف د عامو اروپایانو احساسات ډېر زیات راپارېدلي دي او د برېتانیې، فرانسې، جرمني او بلجیم په شمول په یو شمېر اروپایي ملکونو کې خلک سړکونو ته راوتلي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی. دلته په واشنگتن کې د ماخوستن 9:00 او 8:30 دي. د مهمو خبرونو غټکی او ځل بیا واورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای چې امریکا له دې کبله د هغه په وینا سخت اندېښمنه ده چې د مالیزیا د راغوځول شوې الوتکې د وژل شوو سپرلیو د مړو او د الوتکې ټوټې نور ځایونو ته انتقالیږي. له بلې خوا د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس وایي چې د روسیې خارجه وزیر لاوروف موافقه کړې ده چې ټول فزیکي شواهد چې د الوتکې د سپتېدو د تور بکس له امله پیدا شوي دي تحقیق کوونکو ته به ورسپارل شي. د هالند صدر اعظم وایي چې د پرون د شنبې په ورځ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په تلیفون خبرې وکړې او هغه ته وویل چې د یوکرین په بیلتون غوښتونکو باندې فشار زیات کړي چې په یوکرین کې د مالیزیا د راغوځل شوې الوتکې د تحقیقاتو سره مرسته وکړي. د اسرائیلو عسکرو او د فلسطیني مبارزینو ترمنځ د غزې په تړنګ کې خونړې جګړې روانې دي. 15 کسان پرون ووژل شو. فلسطیني چارواکو وویل چې د شم چې د جولای د 8 نیټې راهیسې د اسرائیلو په هوایي او ځمکنیو حملو کې 315 فلسطینیان وژل شوي دي. په فرانسه کې په زرګونو خلکو د حکومت د بندیز برخلاف په غزه کې د اسرائیلو په خلاف او د فلسطینیانو سره د همدردۍ د ښودلو په اړه په یو احتجاجي مظاهره کې برخه واغسته. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د یو بی پلوټر ډرون الوتکې په حملو کې 11 کسان وژل شوي دي، او په سوریه کې د حکومت مخالف فعالین وایي چې حکومتي ځواکونو د ګاز د تولید د یوې فابریکې د نیولو لپاره اسلامي دولت په چریکانو باندې متقابل حمله کړې ده. په دغه جګړه کې چې څو ورځې روانه وه د وژل شوو کسانو شمېر 350 ته ښودل شوی دی، ویل کېږي 300 عسکر هم وژل شوي دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن نوري د دې لپاره چې د نړۍ د سترو قدرتونو او د ایران ترمنځ د اټومي پروګرام په باب یو وروستۍ موافقه لاسلیک شي د جولای د 6 نیټه غزل شوې ده. هدف دا دی چې د ایران او د دغو قدرتونو ترمنځ وروستۍ موافقه حاصله شي. د امریکا خبریال لیسا برایند له پاریس نوی رپورټ را لیږلی دی چې دا د اوریدو ته ستاسې پام راړو.
د ایران او نړۍ قدرتونو ترمنځ د اوږدو وروستیو خبرو نه وروسته پرون د شنبې په ورځ په ویانا کې دغه اعلان وشو. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین استین خبریالانو ته یو لیکل شوی وینا ولوستله.
While we've made tangible progress on some of the issues and have worked together on a text for a joint comprehensive plan of action.
په داسې حال کې چې د ځینو موضوعاتو په باره کې موږ رښتینی پرمختګ کړی دی او موږ د عمل د ګډ جامع پلان د متن په باره کې په ګډه کار کوو، او د ځینو مهمو موضوعاتو په باره کې لا تر اوسه پورې پوره واټنونه موجود دي چې نور وخت او کوشش ته ضرورت لري. اغلی اشتن وویل شپږو قدرتونو امریکا، برطانیا، فرانسې، آلمان، روسیه او چین او د ایران سره یو ځای موافقه وکړه چې د نومبر د میاشتې تر 24 نیټې پورې د خبرو نیټه وغځول شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دې ته ورته وینا په فارسی ولوستله.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت همه دوستان، ما به همراه مدیران سیاسی کشورهای سه به اضافه سه
گالو خواوی د جولای د شلم په نیټه باندې کار کوي چې موافقه ته ورسیږي. د حق لمخ به د ایران اټومي پروګرام محدود کړی شي چې د دې ډاډ ورکړي چې ایران اټومي وسلې نشي جوړولی. ایران دغه تورونه رد کړل او په دې خبره ټینګار وکړ چې اټومي پروګرام یې د سوله ییزو مقاصدو لپاره دی. اغلی اشتین د یوې جودا تبصرې په ترڅ کې چې د اروپایي اتحادیې په ویبسایټ کې خپره شوې وویلې، دواړه خواوې به لږ وروسته بیا په خبرو کې ګډون وکړي. اغلی اشتین زیاته کړه،
Well, the next step is that people will return to capitals. They will consider the issues. We will bring the
بل اقدام دا دی چې استازي به خپلو پایتختونو ته ستانه شي. دوی به په موضوعاتو باندې غور او خبرې وکړي. موږ به درې جمع درې یعنی شپږ قدرتونه بیا سره یو ځای کړو، او د دې لپاره چې خپلو خبرو ته مو دوام ورکړی وي زه به د خپل ایرانی انډول سره لیدنه او وکړم، او وروسته به بیا غونډه وکړو او بیا به مهالویش په باره کې خبرې وکړو. زمونږ اراده دا ده چې څومره زر ممکن وي هغومره زر دغه موافقه وکړو، مګر موږ مسمم یو چې د دې ډاډ ورکړو چې وخه موافقه وکړو. د خبرو دغه اوږدوالی به ایران ته اجازه ورکړي چې په داسې حال کې چې خبرې روانې وي 2.8 میلیارد ډالرو ته لار ولري. مګر د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي دا پیسې له هغه څه نه زیاتې نه دي چې ایران د تیرو څلورو میاشتو د خبرو په وخت کې لاسته راوړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانت فابیوس پرون د شنبې په ورځ په یوه لیکل شوې وینا کې وویلې فرانسه هیله لري چې د خبرو اوږدوالی به ایران ته اجازه ورکړي چې هغه څه وکړي چې دا ورته ضروري انتخاب وي، یعنی دا چې یوې دایمي موافقې ته ورسي. د ویلې لومړۍ نښه به دا وي چې آیا ایران د اټومي انرژۍ د بین المللي ادارې سره په تفتیش کې همکاري کوي یا نه. چې ایران د اټومي پروګرام د پوځي اړخ په باب کوي. په امریکا او نور ملکونو کې انتقاد کوونکي په دې عقیده دي چې ایران د خبرو په ګډولو سره مازه وخت تیروي. په ایران کې افراطي عناصر د خپل هیواد اټومي پروګرام د ملي ویاړ یو منبع ګڼي او د اټومي پروګرام د محدودولو مخالف دي.
د مطبوعاتو تبصری.
د رويټرز خبري اژانس له کابل نه ریپورت ورکړی چې د یوکرين د فضائي قلمرو لپاره د ماليزیا د هوائي شرکت د ایوي مسافرونکي بوئنګ 777 الوتکې د راغورځول نه وروسته د افغانستان د فضائي قلمرو د مسؤلیت په باب وس یو لړ اندېښنې راپیدا شوې دي. او د پژواک خبري اژانس په خپل یو اوږد ریپورت کې د افغانستان د بشري حقوقو دفتر د یو ریپورت په استناد وایي چې په افغانستان کې د بل حدس نه علاوه د دیموکراسۍ د عملي کولو په لاره کې په بېدریغه ډول د ملکي وګړو وژل، د خلکو په کورونو باندې د وسلوالو زورمندانو تیری او د قانون په مقابل کې معافیت تر ټولو ستر خنډونه ایجادوي. د رويټرز اژانس وایي څرنګه چې افغانستان هم د یوکرين په شان د جنگ سیمه ده، نو د پنځم به په ورځ د ماليزیا د هوایي شرکت د بوئنګ الوتکې د ام ایچ 11 نمبر پرواز لره غورځېدو نو وروسته د ځینو خارجي هوایي شرکتونو سره د خپل الوتکو د مسؤلیت په اړه اندېښنې راپیدا شوې دي. د روسي پلوه یاغیانو د حملو له ویرې ډیرو هوایي شرکتونو د یوکرين په لاره هوایي تګ راتګ اوس بند کړی دی او نورو لارو ته مخه کړې ده، چې د طالبانو لخوا د الوتکو د ویشتو له ویرې ځینې هوایي شرکتونه د افغانستان په فضايي قلمرو باندې له پروازونو نه ډډه وکړي. د رويټرز اژانس وایي فعلاً خو داسې ښکاري چې طالبان یوازې په سپکو وسلو او راکټ لنچرونو باندې سنبال دي او د دافع هوا داسې پرمختللې وسلې ورسره نشته چې په لوړه ارتفاع کې الوتکې په نښه کړي، خو هغوی کله کله په هوایي میدانونو باندې د حملو پر مهال د منځني واټن راکټونه استعمال کړي دي او هوایي شرکتونه ډېر زیات اندېښمن کړي چې کابل او یو شمېر نور هوایي میدانونو ته تجارتي او مسافروړونکي الوتکې پروازونه کوي. اژانس د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند د وزارت د وایان حشمت الله کوانچ له قوله وایي چې د کابل د هوایي میدان امنیتي وضعیت خراب دی او که نورې حملې هم وشي نو شاید چې ځینې شرکتونه بالاخره دې نتیجې ته ورسیږي چې د افغانستان فضايي قلمرو او هوایي میدانونه مسؤول نه دي. د پنجشنبې پر سهار وختي طالبانو د کابل په نړیوال هوایي میدان حمله وکړه. دغه حملې د سپایس جیټ په نوم د هند یو شخصي هوایي شرکت دومره ورخطا کړ چې کابل ته خپل پروازونه فسخ کړل. د پژواک خبري اژانس په خپل یو اوږد ریپورت کې چې په فاریاب کې د بشري حقوقو دفتر د یو ریپورت په حواله د سرسان په 12 مخبور کړي وایي چې سکل په دغه ولایت کې د ملکی وګړو د وژلو، جنسي تیری، باج اخستلو او د کورونو د سوځولو په اړه ورته 50 شکایتونه رسیدلي. د فاریاب په ولایت کې د بشري حقوقو دفتر مسول سید حفیظ فطرت د پژواک اژانس ته وویل چې قتلونو، د میوادارونو پرې کولو، د کورونو د سوځولو پیښې زیاتره د المار او پښتونکوټ په ولسوالیو کې رامنځته شوې وې. اژانس وایي چې ځینو وسلوالو کسانو دولتي ماموران په جبر او زور مجبور کړل چې خپلې دولتي دندې خوشې کړي. له خلکو نه په زور او طاقت د وشر اخیستل هم عام دي. د بشري حقوقو دفتر وایي چې د دولتي زورمندان او مخالف وسلوال دواړه په دغو بوګنوونکو پیښو کې یو له بل سره سیالي او رقابت کوي. او د حمزه منځ د خبرونه په پای کې د کابل او د افغانستان د څوکرون د هوا حالات. کابل د تودوخه لوړه درجه د سانتیګراد په حساب څلور دي، ټیټه شپاړس، قندهار لوړه څولیک، ټیټه دریش، هرات لوړه شپږ دي، ټیټه شپاړس، جلال آباد لوړه دوه څولیک، ټیټه نهیش، مزار شریف لوړه و دي، ټیټه پنځه ویش، کندوز لوړه یو څولیک، ټیټه دوه ویش، ګردیز لوړه دیش، ټیټه دولس، خوست لوړه شپږ دي، ټیټه دریش، اسد آباد لوړه شپږ دي، ټیټه اتلس درجه. درنو او محترم اوریدونکو، په څو شیبو کې زموږ د دوهم نیم ساعت خبرونه پای ته رسیږي. د آشنا رادیو زریخ خبرونه شروع کیږي. موږ خپلې ماښامنۍ خبرونې پورې تاسو نه رسپتیږو. د خدای په امان. ورځ مو نیکمرغه.